زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. ستری محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپایي کمیسیون جګپوړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی، په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلي دي. د جربې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. راځي پیل دین وکړي چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا جلودین صاحب، روژه مبارکه ده. د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي، دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیان لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې د معده ده، معده چې د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو، که هغه پروتین دي، که کاربوهایډریټ دي، که هغه شحمیات دي، که ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وی 14-15 ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاری په وخت کې باید ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي. ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی دي، ټول هغه غذاګانې چې هغه تروشي دي، نو د روژه ماتي په وخت کې د غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شودو څخه زیات استفاده وشي، د یخنی شوروانه باید استفاده وشي، د میوه د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه مده چې سوار له سوار لسین ساعت استراحت کړی وي د میده په مقابل کې به یعنی د لوړ یا بار نه وي په میده باندې به منفي تاثیرات نه کوي، ځکه په میده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم یې غیدا چې په میده کې تیزاب د میدی د بعض حجراتو څخه د میدی په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د میدی د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د میدی تیزاب. نو دغه د میدی د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شی باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په میده کې دغه د میدی تیزاب په نارمل حالت کې میده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعض دفاعي فکټورونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټورونه د میدی وای دا هم جوړیږي، نو میده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د میده د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د میده د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په میده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په میده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د میده تیزاب د میده ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقه سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه د چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د میده زخمونه او د میده مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شودو باندې یا په اوبو باندې روژماتي دغه هدف د طبل نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د میده تیزاب زیات نه کړي او دا چې نور مرزونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د میده امراض ولري په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تلل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هغه مولا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې میده ډک نه شي له دسترخوان نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي، میده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبی نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي. داسې په نیمه میده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نوره غذا چې کومه غذاګار یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتونو وروسته چې میده خالي وي یو دم باید په میده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه میده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی، کغه پخه سبزی وي، کغه مثلا شودی وي، کغه یخنی شوروا وي، کغه د میوه جوس وي، بیا دغه نو وروسته دغه لمونځ دا شاید داسې د لاس د خوف زر زر خو تر نیم ساعت شل د خو نو وروسته بیا کولای شي په تدریجي ډول سره نور غذاګاری واغلی خپل عادي حالت باید میده هم راګرځي میده هم دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرې یو څوک یو دم مکمل په یو 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 لوی مخره چې کله افطار دفطار په خاطر اعظم وشي او ډوډۍ ته کې د مکمل غذا وغوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړې وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیلې غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړه چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي ځکه ټولې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي دغه میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجوده و هغه تلای کی دا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلات او نورو قسمه قسم سي مشکلات او سبب کېدل شي او بلکې چې ډیره غذا وخورل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولای شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډیره نرمه غذا مایاتونه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیلو غذاګانو څخه یا دا یا ودم باید میده ماده باید دکنه
چې تر څو چې دا ټول ستونزې او مشکلات څخه خلاص وو. مننه ډاکټر صاحب راسره اوسې راځي چې دا وريدونکو نوبات راورسید غوي توارس چې څه پوښتنه لري یو وريدونکو استودیو سره وصل دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. علیکم السلام.
اول محترم لودین سلطان سلامونه وړاندې کوم تاسو ملما ډاکټر صاحب او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم پښتون يم له جوړ
ځان. مهرباني وکړئ پښتون صاحب تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي راته او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې لدینه چې د محترم ډاکټر صاحب څخه پښتنه مطرحم لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم او لږ نظر مې دادی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردی او غمخوري او د توفت میاشته دا د مسكين د حالت څخه ځان خبرولو میاشته ذکر روژه خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر روژه کې تر څو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حال خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې وشي لري باید خپل د بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي او کومک نور سره کوي دا نرخونه جن نه پر لوري که زکات نه ور کوي بل شي نه ور کوي دا خوراکي توکي نه پر لوري چې افغانستان کې ډیر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډیر شم مسلې ته اشاره وکړه او خو هر شي یک بار مصرف شوی دی نو کې تغیرات مشکل راغلي دي په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په وبو مو چې له نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلودي نو دا یو دوی خرما وی یو غره په وبو مو چې پاګه په مروجه ماته کړه بیا بول مون مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره بیا موږ روجه ماته هغه خواړه خورل نو اوس هغه خبرې بل رقم شوی و زم ما چې تو د فرانه راځي چې زنګون مرتکد کې تر هغه اندازې وروجه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر مون تاخير شي او پښتنې د ډاکټر صاحب سره دا یو وروجه ته په پېښنمي کې یا پر روجه مات کې مورست د منځ د روجه مات شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج رانه شي.
سلامات اوسې قاری سي پښتون ډیر مننه نظر مو واوریدل چې پښتنه مهم ولیکل شو له ورسره ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیر مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلې د زابل اوسیدونکو د شیبه د ایران نشیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلې صاحب تاسو مسافرې کې حتمان مروزه نیولې دا او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مزنګ راوهه مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه می هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ور سره سم د محمد ځای ګرمم ده نو ډیری زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو پیدا کیږي نو وب ډیر لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ش او شکلي کله
زبلای
څنګه
او د صحت غږ مو پری پری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه د ما پښتنه مو ولي کل شوله ډیر مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم ګل مجید صاحب سلام تاسو او ډاکټر صاحب وایم چې د شبا او د ورځې مبارک ورځ
بخیر او مننه سلامات او صحیح څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني
مننه صاحب چې لدین صاحب زغری محمد او خاطر ما ته نه ولا تجارب لسانی ته ډاکټر صاحب ته دا ستنه ده چې پروژې کې باید مستهم غواړو وخرو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولسته ډول خوړو او خرو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي ازادي رادیو درخته د ژوند شتمنی پروگرام
یو څه بیچاره حیوانات ته د کوم څه له استفاده وکړو ما یو څه روز ماتو کوم دا ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا ونه
خا هر څه چې وخړی درد پر راځي او کنه خاص خوړی دی چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګورډي وخړم ګورډي نه
مننه سلامات او سی پښتنه مو واور دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کی په دې لچې مشکل مو حل سی بل اوریدون کی راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
سلام علیکم
علیکم سلام سلیم شه مهرباني
سلام جوړه په خیره اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم از د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره فاریک کیم
مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني
والله دا مو ډیر څه د انتخاب کړل خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو د پوښتنه ده چې دا یو تکلیف ده ډیر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن دوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی دغه تو زمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم داسې نتیجه نه دا ورکړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو د دې هم ډیر ورسره کم شوی دی چې آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي لري او جه سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري
نن خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دی ورځی کې ډیر سخت شدید دی په ځواب کړای ما
خا فکر کوي روزي سره به ارتباط لري تاسو د پخو درد
ام بالکل ام بالکل ما کې شو ما کارو کیسې مې کولو دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډیر نه مو چې تکلیف ما خو دا شي خاص نه عمر سره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سر خاص سره تنه بږي ډیر سخت شدید فزار ما دغه څو د وجود نه ډیر دونه دومره فزار چې مایناتونه مېم کړی دي خو هغه کوم تاسو دغه نه کړی هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې راکړي له خو بیا هم پر هغه دوي سر ډیر باندې کوم داسې چې جن له تر لاسه کړی
تاسو را سره وسی ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پوښتنه لري دای وای چې په خو درد مې لروزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډیر شدید سوي ده
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه د پخو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروز څخه پیدا کیږي آیا تند خو زیات نه کوي
بلې ما روزه غوري د تاسو محترم
اورم اورم مهرباني
او دا د ورځې کې ډیر سخت شدید فزاد ما دا وجود نه دی دومره فزاد ما چې حتی روغتیاي مرکزونه ته مې به خې ډیر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللې ما حتی کابل تم ته ځل لیکلې ما خو مخکې دون نه عمر سره دغه د واټر شو ما غسر ته کنټرول ما خو اوس دې روزه چې راغلې ده ډیر سخت شدید فزاد مې ور سره
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګه کې تند خو بنه کوي خلوخه نه وچیږي تاسو میتیار ته به ډیر زر زر نه دي داسې مشکلات خو نه لري دې په څنګه
وا وا ام دغه لرمه دغه د ستنې در لرمه کله چې سر را پاتې کوم دغه مشت ته زما دغه د ستنې وچخواله لرمه او ستنې مې وچخوله کې او درد کوي د ستنې درد والی لرمه او بل دغه میتیاجي او داسې کومه هر مانځ ته یو یو او داسې کومه
څه شو وزن خو بدنی کم سوي
وزم تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپږ پنځوس کیلو ما خو تقریبا نه تل وخت راغلی ما
بس یې برنامه ته
وخت سلامات او سیمنه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر سپته چې پښتنه جواب کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني خبري وکي.
علي محمد نمروز ولایت دلارام ولسوالي
استم. مهرباني وکي احمد رو تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پختنه هم لري مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پښتنه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی و.
بله و.
نو دا چې باز اکثره مریضان دي زنانه مریضان او په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روزه ډیر مپشین خو کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خواړه استعمال کی باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تیور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت کې ډیر زیپی لري نو دا مریض سره کم خواړه ته زیاده چې خاط خواړه کم شي به ډیر استعمال کی.
ښه سلامات اوسئ. کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي چې وکولای شي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه سلامات اوسئ وريدونکو. تاسو یو څو شپې اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روس بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره. ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې لپاسه شروع کوي یالم د روسي پښتنو نه پیلوي مهرباني وکي مایک تاسو د څوایې دی وريدونکو ته
بس د خپلوا به شروع کو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان ته تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د رژمات په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زموږ سازو مېده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي. د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورېدلې ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټي په دغه ورځو کې هم څوارلس دې ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتېدل باید په ډیرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د رژمات په وخت کې وبوبي سوديوي دا چې دی میوي جوس وي خرماوي د دې باندې باید روزه ماته شي بیا د غنه وروسته مونږ او نور د فرایز عادتي وروسته د غنه بیا په تدریجي ډول سره باید نور غذات ادامه ورته وسی او هغه غذات چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معده ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خود روزه ماته په وخت کې ټول هغه غذاګانې چې هغه د معده د تیزاب او افراز زیاتوي بس په تنه زموږ تاسو په یوه کې اکثره فامیلونه د روزه ماتي په وخت همدغه ځاګانې کاروي چې اته باید په کې ترخصه یعنی وي ترخصه یعنی وي دا ترخو ترخصه هم څه زموږ هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي اچار هم استفاده کوي نارنج او لیمو هم د روزه ماتي په وخت زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخي ځاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روزه ماتي په وخت دا شایان باید نه کارول شي د روزه ماتي په وخت دا نرمي ځاګانې چې هغه ترخي ځاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري ترش خاصیت هم نه لري دا غت نرمي ځاګانې چې د روغ پی ایچ هغه معمولا صفر وی او وی دا غت ځاګانې څخه استفاده وکړي تر څو چې د میډي په تیزاو باندې یو
افراز باندې ډاکټر صاحب همدلته یو بل پښتنه هم کوم ممکن دی اوریدونکو پښتنه هم وی دا غت ترش خواړه یا دا غت ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا پروژه مات کی صرف اونه خوړل سي او ک نه لروژه مات نه ورسته یعنی شل دقیقه ورسته یعنی نیم ساعت ورسته چې خلک ډوډۍ خوري حالت هم دا خواړه په اسانه اونه کاروي.
اول پروژه مات په وخت باید بیخي اونه خوړل دا اونه کارو سي او هغه څوک چې د میډي مشکلات ولري د پانا کله مې چې زخم ولري کبل دې ویډیو د هاضمي سیستم کوم مشکل ولري اغا دې روزمات نه ورسته د غشل د خین نیم ساعت ورسته یا په پښتنې کې هم لري غذاګر څخه استفاده نشي کولای ځکه امدغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې یو د میډي د مشکلاتو د میډي د زخم د مشکلاتو یو کاز یو ویلات امدغه غذاګانې دي کچې د څوک د پخوانه د میډي مشکل ولري اغا باید د روزمات نه ورسته هم نه کاروي او یادا چې روزه نه وي په بوزه کې هم د غذاګر څخه باید استفاده ونه شي او که چیرته یو څوک د میډي مشکل نه لري د روزمات په وخت دا غذاګر نه شي کارولی وروسته دغه نه د پښتني په وخت کې یا د روزمات نه ورسته یو شپه دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره خپل میډه ډکوي بیا کولای شي په وخت کې د څخه استفاده کولای شي کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه پښتني یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پويسي اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوري لاغه پری بوچ سوي دي یعنی لاندازي نه زیات څه وای د پښتنه جواب کې چې د اندازې لپاره وڅومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د ماخام پر محل خوري مغمره او کنه لږ زیات هم خوله لیسې
نه نه لودین صاحب روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اول کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره ډټیشن یا توافق کې یا معده باندې لوډ بار نه شي باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي په روژه ماتي نه وروسته د غدشل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کی ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړ شي نو د هرې غذا انرژي معلومه ده مثلا زه یو مثال درته درکوم یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه ده کاغه ډوډۍ ده کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي یو ګرام پروتین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو څومره پروتین څخه استفاده کولای شو څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو د موږ بدن په کومه فیصدي باندې د پروتین څخه انرژي واخلي په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي تر څو چې په فشار باندې هم با تاثیرونه کی د زړه په امراض باندې هم با تاثیرونه کی په شکر باندې هم با تاثیرونه کی او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوال کی په دې معلومه ده دا ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړي نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کی نو ځکه دا ډوډۍ به وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او دا انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای یاخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت چې یا یاخي وبوت چې د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده
اصلا په تبابت کې دا اصل چې ډیر زیات یخي او یخ شي او ډیر زیات ګرم شي دا 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 د تبابت نظر کې نه ده که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي او خرو یا ګرم شي او خرو مثلا که چیرې یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي ځکه به ته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدي انرژي تولیدي هغه به ته د بدن د حرارت درجه ثابت ساتي او که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی چې زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ډیر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه کړي خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرته څوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به تاغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي او که چیرې د دې د اوبو څخه چې هغه ډیر زیات یخ دی به استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره ډیر زیات مفید وي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای روزه مات چې کوم روزه مات نه مې ورسته اوتومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم
لودین صاحب دا د میدی مشکلات د میدی امراض چې کوم دي د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي بعض غذاګانې دي چې هغه مستقیم باندې د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص د کومو باندې کوم تاثیر نه چوي خو بعض غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات کمیږي زما ورته توصیه دا ده چې د میدی د روزه ماتي نه وروسته دا چې د میدی مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کی په میدا کې د میدی مشکلات چې کوم دي د غدري اساسي علتونه لري چې په میدا کې د میدی مشکلات رامنځته کیږي اول ټول هغه اساس چې وي د میدی مشکل ولري یا د میدی په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 20 نه نیول تر 90% پورې د دې د میدی د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ پایلوري وای د 15 تر 40% پورې د میدی د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګان دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لسو حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي. اساسي کار یو علت پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی کوموالی دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي.
ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ. دا چې د خپرونې وخت نور اجازه نه راکوي سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اورېدونکو پوښتنې هم ځواب شوي وي. ډاکټر فضل احمدزی له تاسو نه هم مننه. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.